آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن شنبه ده د 1999 کال د جدید میاشتې 9 ده، چې د 2009 کال د جنوري د میاشتې 9 کیږي. لومړی په دې خبرونه کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
طالبان وایي په اسلام آباد کې د سولې خبرې نه کوي. گلبدین حکمتیار هم نن جمهوری ریاست ته ځان کاندید کړ. او د امریکا جمهور رئیس نن د حکومت د یو شمیر ادارو د بندیدو او همداشان د مکسیکو سره په سرحد کې د بشري ناورین په حق له مهم اعلان کړی.
درنو اوریدونکو، د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو. طالبانو ویلي په پاکستان کې د زلمی خلیلزاد سره نه ګوري.
ولی د طالبانو د رسته په کټیو باندې او غی اعلانې چې دوی خبره کړې ده، بس ښکاری چې طالبان به په دې وخت کې حاضر نه وي.
په ننګرهار کې په غضب سو ځمکو د ودانیو رنګول پیل سوي.
ټول هغه اړوند چارواکي چې هغه په ولسوالۍ پورې ارتباط لري یا مرکز پورې، هغه یو اړخ د دې قضیه ده چې دا آبادی کېدل ولې هغه ورته څه نه ویل.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او سید سلیمان شاه تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. طالبان وایي د سولې خبرې په اسلام آباد کې نه کوي. د طالبانو ډلې د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د خبرو د بیا پیل کولو په حق له رپورټونه رد کړي دي. طالبانو د پاکستانی مطبوعاتو هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې دوی د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره خبرو ته دوام ورکوي او یو ځل بیا یې وویل چې د افغانستان د حکومت سره مستقیمې خبرې نه کوي. پاکستانی مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې د ښاغلي خلیلزاد او د عمران خان په ګډون د پاکستانی چارواکو ترمنځ د خبرو وروسته به په اسلام آباد کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې وشي. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې غواړو دا خبره روښانه کړو چې په اسلام آباد کې د زلمی خلیلزاد سره هیڅ ډول خبرې نه کوو. طالبانو ویلي دي چې د امریکا سره د سولې خبرې یوازې هغه وخت بیا پیل کېدلی شي چې یوازې په درې مسلو خبرې وشي. په دغو درې موضوعګانو کې د افغانستان نه د امریکایي قوا وتل، د بندیانو تبادله او د طالبانو په مشرانو باندې د بندیز لری کول دي.
خبرونه د امریکا غ واشنگتن نوري. د افغانستان د جمهوری اسد د انتخاباتو لپاره د نمونو د لیکلو ټاکلی وخت سبا د یک شنبه پورز پای ته رسیږي. او نن د شنبه پورز د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل او احمد ولی مسعود راتلونکو انتخابات ته ځانونه کاندیدان کړل. ښاغلی حکمتیار نن له خپلو دوو مرسلیانو سره یو ځای د انتخاباتو د کمیسیون دفتر ته د نوم لیکلې لپاره تللی و. فضل هادی وزین د حکمتیار لومړی مرستیال او حافظ الرحمن نقی دوهم مرستیال دی. همداشان رحمت الله نبیل هم له خپلو دوو مرستیالانو مراد علی مراد او مسعودی جلال سره په راتلونکو انتخاباتو کې د خپل ځان د کاندیدولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته تللی و. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د وایل مرستیال نن امریکا غږ ته وویل چې د جمهور رئیس غنی او اجرایه رئیس عبدالله په شمول اویا کسانو معلوماتي بستې ترلاسه کړې دي. ټاکل شوې ده چې د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز 1999 لمریز کال د چنګاښت د میاشتې په 9 وشي.
طالبانو د سرپل د ولایت د کوهستاناتو په ولسوالۍ کې 40 کورنۍ د خپلو کورونو نه شړلې دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ادعا کړې ده چې طالبانو دوی له حکومت سره د همکارۍ په دلیل له خپلو اصلي سیمې نه وشړل. دا خلک اوس د سرپل په مرکز کې د ژمي په یخه هوا کې په خالي میدان کې پراته دي او د حکومتي چارواکو نه د مرستو په انتظار دي، خو وایي چې تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د محمد صابر په نوم یو بې کوره شوي سړي د امریکا غږ راډیو ته داسې وویل:
دا ورته د نمی روزګار زمستون حتی موټر پیدا نمیشه، ده گفته هیچ امکان نداره پیده پیاده برو. این همی ظلم خوش شده دقیق مردم که ما در اداره محلی ولایت سرپل مراجع میکنیم، او میگه که ما محکوم میشیم، ما رو سران ولات چی میکنه تحقیق میکنه، ما رو والا حقوق بشر ملامت میکنه، ما رو یونما ملامت میکنه، ما هدایت از دولت میگیریم.
دا امریکا غا واشنگتن دی په پا پاکستان کې د ټیریزم ضد پولیس ویل دي چې د پنجاب صوبې په لوی لار باندې د دوه خوځو په شمول څلور وسلوال په ډزو کې وژل دي. یو لوړ رتبه مامور رای طاهر ویل چې د دغو کسانو هغه وخت ډزې وکړې چې د ساحیوال په ښار کې په موټر کې روانو او پولیسو یې موټر ودرو. هغه ویل د دوی استخباراتو د اطلاعاتو په اساس یې دغه عملیات سرته ورسول، په ډزو کې پولیسو ته تاوان نه دی رسېدلی.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په امریکا کې یوې محکمې دا خبر تایید کړی دی چې هغه ایرانی الاصله امریکایی چې د ایران دولتي تلویزیون ته کار کاوه په امریکا کې ځکه بندیده چې د یوې پیښې شاهده ده، خو تر اوسه پورې پرې کوم الزام نه دی لګېدلی. د محکمې چارواکو ویلي دي چې مرضیه هاشمی به په واشنگتن کې د منصفه هیئت پوښتنو ته د ځواب ویلو نه وروسته خوشی شي. چارواکو د جنایي جرم چې مرضیه هاشمی پکې شاهد ګڼل کیږي تفصیل نه دی ورکړی.
د رابرټ مولر په مشرۍ د متحده ایالاتو د اف بی آی د تحقیقاتي ډلې د هغه خبر په رښتینولۍ شک ښودلی دی چې پکې ویل شوي جمهور جنرال ټرمپ خپل وکیل مایکل کوهن ته د درواغ ویلو سپارښتنه کړې وه. د بیس فټ په نوم خبری شبکې د دوو نامعلوم منابعو په حواله لیکلو چې ټرمپ کوهن ته ویلو چې په مسکو کې د ټرمپ ټاور د ودانولو لپاره د روانو هڅو په هکله د کانګرس غړو ته درواغ وایي. د رابرټ مولر د دفتر ویان پیټر کار ویلی دي چې کانګرس د مایکل کوهن د خبرو اسناد له هغو بیانونو سره توپیر لري چې خبری شبکې خپاره کړي دي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د امریکا د فدرالي حکومت د یو شمیر ادارو د بندیدو او د مکسیکو سره په سرحد کې د بشري ناورین په هکله مهم اعلان کوي. جمهور رئیس ټرمپ پرون په ټویټر کې د دې مهم اعلان خبر ورکړی دی، خو سپینې ماڼۍ د جمهور رئیس ټرمپ د نن ورځې د مهم اعلان په هکله چې په سیمه ییز وخت په 3 بجو کېږي څه نه دي ویلي. کانګرس او سپینه ماڼۍ له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړېدو په هکله د نظر اختلاف لري. د همدې اختلاف له امله 9 ورځې کېږي چې د امریکا د فدرالي حکومت یو شمېر ادارې تړل شوې دي. د حکومت د تړل کېدو له امله سلګونه زره کسان په کور کې کېنول شوې دي او یا هم له تنخواه پرته کار کوي.
امریکایي سناتور لینج ګراهام د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره د جمعې پر ورځ لغونډې وروسته ویل هیله لري چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تر هغه وخته پورې د سوریې نه ټول امریکایي قواوې ونه باسي چې اسلامي دولت داعش بيخي مات شوی نه وي. ګراهام نن د شنبې پر ورځ په انقره کې خبري اعلان ته ویل چې د داعش د تباه کولو مقصد لا نه دی پوره شوی. سناتور ګراهام زیاته کړه پرته له پلان نه د سوریې نه د امریکایي قواوو وتل به د ګډوډۍ سبب شي.
د نړۍ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د مکسیکو په مرکزی برخه کې د جمعې په ورځ د تیلو د یو پایپ لاین نه د تیلو د وتلو له امله چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او کم تر کمه 15 تنه زخمي شوي دي. مقامات ویلي دي د تیلو غلو د هیډالګو په ایالت کې په غیر قانوني ډول پایپ سوري کړی وو او چاودنه شوې ده. په ویډیو کې ښکاري چې تیل د پایپ لاین نه جاری کیږي او مخکې د دې چې چاودنه وشي خلک سټلونه او نور غټې پلاستیکي ډبې ډکوي او وړي. د نایجیریا د بورنو د ایالت په یو واړه سرحدي خارګوټي کې د بوکو حرام د وسلوالو د حملو نه وروسته د دوشنبه په ورځ د سودان نه زرګونه نایجیریایي مهاجر کامیرون ته اوښتي دي. د مهاجرو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي هغه رپورټونو حق حیران کړ چې وایي د کامیرون مقاماتو کم 9000 نایجیریایي مهاجر چې په دې هفته کې د وسلوالو د حملو له کبله د خپل مسؤلیت په خاطر د سرحد نه اوښتي وو هغه په زور بیرته نایجیریا ته شړل دي. په تایلند کې نن د شنبه په ورځ زرګونو خلکو مظاهره کړې ده. دغه مظاهره چانو ویل چې زر تر زره د انتخاباتو شي، نظامی حکومت د ختم شي، خو یو واړه ګروپ د خلکو د ګوند طرفدارانو ویل دي چې اوس ډیر د وخت دی چې انتخاباتو شي. او په بوګوتا کې د پولیسو اکاډمۍ ته د ځانمرګي د موټر بم د حمله نه وروسته د کولمبیا جمهور رئیس د کیوبا نه غوښتي دي چې د کولمبیایانو د ALN د ډلې لسنه قومندانان ونیسي. دغه ګروپ اوس په هوانا کې دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د لیکلو وخت سبا پای ترسیجه. در رپورت به اورسته واوري خوست براسو په داسې حال کې چې افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لا هم د پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دي. طالبانو په پاکستان کې د ښاغلي خلیلزاد سره د ممکنه کتنې په اړه خبره سوي رپورټونه ناسم بللې دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريال اکرام شینواري په رپورت کې واوري.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تیرې اونۍ په پای کې د پاکستان چارواکو سره د افغانستان د سولې په مسله د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللي او تر اوسه یې دغه هیواد د صدر اعظم عمران خان په ګډون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د پوځ د مشر سره په جلا جلا کتنو کې په دې مسله خبرې کړې. اسلام آباد ته د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د سفر پر مهال زرو پاکستاني رسنیو د هغه سره طالبانو د استازو د ممکنه کتنې او خبرو په اړه رپورټونه خپاره کړل. طالبانو یو وین زبی ولا مجید په ولند اعلامیه کې چې په خپل ټویټر باندې خبره کړې د زلمی خلیلزاد سره د کتنې په اړه خبر شوې رپورټونه ناسم بللې. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې اسلام آباد ته د ښاغلي خلیلزاد سفر د افغانستان د سولې د بهیر څخه د پاکستان د هڅولو لپاره ترسره شوی دی. دغه شورا د وین برسل اسدالله زهیری امریکا غک اشرف علي سره په مرکه کې خبرو ته طالبانو د نه حاضرېدو یو هدف د امریکا څخه د لازمو ضمانتونو ترلاسه کول خودل
یو دلیل دادی چې غواړي د یو داسې جریان توګه چې امریکا سره د خبرو بهیر ته داخل سوی په دې ډول خپل موقعیت تثبیت کړي او له امریکا څخه داسې ضمانتونه ترلاسه کړي چې د خبرو پر مهال یې موقعیت وساتل سي.
د سولې شورا دغه چارواکي وی چې طالبان دا کار په دې خبرو کې د امتیاز ترلاسه کول لپاره کوي. خو د سیاسي چارو یو کارپو نظر محمد مطمئن په دې باور دی چې که د طالبانو له خوا پرته د پاکستان د حکومت په فشار په ترڅ کې طالبانو استازي امریکایي چارواکو سره خبرو ته کښېني نو دا ډول خبرې به پیلې ونه لري.
څخه ورسته لمړی ځل دی چې هغه په پاکستان کې به دومره ډیر زیات وخت تیروي او لا هم تمه لري چې پاکستان به طالبان وهڅوي یا د فشار په نتیجه کې یا د تشویق په نتیجه کې طالبان له خلیلزاد سره وګوري. ولی د طالبانو درسته په کتیو باندې او هغه اعلانې چې دوی خبره کړې ده داسې ښکاري چې طالبان به په دې وخت کې حاضر نه وي.
خو د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې دلی د 1998 لمریز کال د جمهوري اسا ټاکلو ته خپل نوم ولیکه په دې باور دی چې په افغان حکومت کې یو لړ سوزو لامله وسلوال طالبان دغه حکومت لاسه او سره خبرو ته زړه دخه کوي.
متاسفانه د لوی ستونزه په دې نظام کې دا نظام دا ظرفیت نه لري چې خپل مخالفین وزغمي. موږ نشو زغملی طالبان به څنګه وزغمي. هغوی دې ته په پام سره دا فیصله کړې ده چې له دې نظام سره خبرې ګټه نه لري، دا واک نه لري، دا دوی منلی نه شي، د جنگ د دوام غشتون کې دي. د دې لپاره وي تر اوسه پورې د افغان دولت سره مذاکرات ته نه دي چمتو.
د ښاغلي حکمتیار سربیره د 1998 لمریز کال د جمهوري اسد د ټاکنو یو بل لومان رحمت الله نبیل چې هغه هم د خپل ځان دغو ټاکنو لپاره ونوموه وویل چې باید د سولې په خبرو کې د افغانستان د خلکو واقعي استازي ګډون ولري.
سوله د افغان ولس اصلي او سپېڅلې هیله ده او هیڅوک حق نه لري چې دا هیلې ټکنۍ او په اوبو لاهو کې. زموږ په نظر سوله به هغه وخت تلپاتې او مضبوطه وي چې زموږ او د طالبانو ترمنځ مشترکه وجوهات را پیدا کړو او وروسته تر هغې پر دې مشترکاتو پانګونه وشي چې په ډېره خوشحالۍ سره د دې مشترکاتو څرک په اوسني حالت کې نه لیدل کیږي.
خاغلی نبیل ویل چې سوله په زاریو او د نواتو نشي ټینګېدی. د جمهوري اسد د دغو دوه نوماندانو سربیره نورو هغو نوماندانو هم د سولې د خبرو په اړه خپل دریځونه څرګند کړي چې تر اوسه یې د 1998 لمریز کال د چنګاښ د 9مې ورځې ټاکنو لپاره خپل نومونه لیکلي دي. محمد علي پتمر چې پر خپل ټاکنیز ټیم د سولې او اعتدال نوم ایښی نن په یو بیان کې له افغان حکومت غوښتي چې د سولې او ټاکنو په اړه چې افغان حکومت هره پرېکړه کوي باید د سیاسي ګوندونو او د جمهوري اسد د نوماندانو سره د سلا مشورو وروسته دي وکړي. د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره یو 12 کسیز مرکچی پلاوی او د سولې مشورتي بورډ جوړ کړی چې په دغه بورډ کې د ګډې ټولو سیاسي ګوندونو او سیاسي شخصیتونو استازي برخه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د نوملیکلو وخت سبا پای ته رسیږي. نن د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل او احمد ولی مسعود هم راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړل. په دې باره کې رحیم ګل څاروان رپورټ را لېږلی.
12 احتمالي کاندیدانو د راتلونکي کال د ولسمشۍ ټاکنو ته ځانونه نوماندان کړل. که څه هم د ولسمشۍ د ټاکنو د نوماندۍ لپاره یو بل ورځ هم پاتې ده، خو همدا نن څلور نوماندانو نوملیکنه کړې. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د نن ورځې لومړی کاندید چې د ټاکنو کمیسون ته ورغی. حکمتیار چې په لومړي وار د ولسمشري په ټاکنو کې خپله د کاندید په توګه برخه اخلي، فضل هادي وزین او حافظ الرحمن نقی مرستیالان دي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل او د احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود هم نن د ولسمشري د ټاکنو لپاره نوماندان شول، خو تیر ورځ د ملي امنیت د شورا پخوانی سراکار حنیف اتمر د محمد یونس قانونی، حاجی محمد محقق په شمول ولسمشري ته ځان کاندید کړ. اتمر چې د صدارت د څوکۍ او د دریم مرستیالۍ شعار ورکوي، ولسمشر غنی لپاره مهم سیال بلل کیږي.
نظام ریاستی موجود در کشور باید حفظ شوه، ولی برای تحکیم نظام، بهبود امور، صدارت، پست صدارت در نظام ریاستی ایجاد شوه.
در ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې اتو پخوانیو کاندیدانو چې پکې زلمی رسول، نورالحق قلومی، لطیف بدرام او پنځه نور هم دي، په تیرو ورځو کې نوملیکنه کړې ده.
په ټولیز ډول سره دولس کسان شول چې دوی به په راتلونکو ولسمشري ټاکنو کې سیالي کوي. وګورو چې سبا چې آخري ورځ ده، د ثبت نام دپاره نور کوم کسان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مراجعه کوي. خو ویل شوی ده چې سبا به ولسمشر غني او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د راتلونکو ولسمشري ټاکنو لپاره ځانونه نومان کړي.
حکومتي سرچینې وایي چې ښایي امرالله صالح د ولسمشر غني په ټکټ کې د لومړي مرستیال په توګه وي. صالح نن له کورنۍ چارو وزارت استعفا هم ورکړې ده. اجرایي ریاست کې بیا ځینې سرچینې وایي چې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم هم بشپړ شوی. بابر فرحمن او اسدالله سعادتي مرستیالان دي.
که څه هم دوی هلته خپل ځان سره دوه مرستیالان وولي، ولې دغه وعدې او دغه کوم کړنې چې دوی کوي د اساسي قانون خلاف ده. دوی باید هغه وخت دا کارونه ترسره کړي چې اساسي قانون تعدیل شي او په هغه کې جواز ورکړل شي.
که څه هم سبب وروستۍ ورځ وي چې نور څومره کاندیدان ولسمشرۍ ته ځانونه کاندیدانوي، خو د ځینو په باور د ولسمشر غني په وړاندې به د حنیف اتمر ټاکنیز ټیم هغه یو ټیم وي چې سخته مقابله ورسره وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار ولایت د روداتو په ولسوالۍ کې په غصب شوو ځمکو د ودانیو رنګول پیل سوي دي. چارواکي وایي یوازې د سرخ دیوار په سیمه کې نږدې 3000 جریبه ځمکه غصب سوې ده. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د ننګرهار روداتو کې پر هغو ودانیو بلډوزري ورسمي دي چې دولتي مقامات غصب شوي ګڼي. وای د سرخ دیوار سیمه کې خلکو په څکم 3000 جریبه ځمکه خېټه چولې. ځینې د شرعي قوالو په نوم اسناد لري، خو څېړي چې کند لري او کنه. د ودانیو د ړنګولو کمپین د تیری پنځمبه په ورځ پیل شوی او لا هم مخکیزي. کمپین ته د ننګرهار والی حیات الله حیات هم ورغلی. هغه وایي دولت د چرخي په نوم یو کس ته 1260 جریبه ځمکه په تبادله کې ورکړې، خو هغه څه باندې 4000 جریبه لاندې کړې، ځکه نو په زیاته لاندې شوې ځمکه د کورونو ړنګېدل پیل کړي دي.
ټول هغه اړوند چارواکي که هغه په ولسوالۍ پورې ارتباط لري یا مرکز پورې، هغه یو اړخ دی قضیه ده چې دا آبادي کېدل ولې هغه ورته څه نه ویلي، ولې څومره چې په موږ پورې ارتباط لري و میاشتې چې زه مخکې راغلی یم، اولین کار چې موږ په خلکو مو غږ کړی ده چې تاسې غیر قانوني ځایو کې چې خلک تاسې ته ځمکه درکوي او وایي چې د شخص ذمهوار یم او د دولت نه یم، دا دولتي ځمکې دي، هیڅ نو آبادي ونه کوي او سبا د شکایت حق نه لري. نو موږ قانون ته تابع یو، اول به په ځان عملي کوو او هر هغه چا چې په دولتي ادارو کې هم په دې اړوند غفلت کړی وي، هغه یو وخت دې قضیه ده او هغه به مدلي او قضایي ارګانونو کې خپل ځواب وایي.
د جلال آباد ښاروال وایي چرخي ته په ورکړل شوي 1260 جریبه ځمکم د سرک او کوڅو تیرېدو بندوبست نه دی شوی، اوس پکې د سرک او کوڅې حدود هم خالي کوي. خو د ړنګېدونکو ودانیو ګڼ شمېر قواله په لاس مالکان وایي تر هغې چې د چرخي اصلي ځمکه نه یې معلومه شوې، د دوی ودانۍ دې نه ړنګوي، ځکه که اسناد یې جالي وختل ورانې دي کې.
او موږ بیا چې غواړو دغه ساختمانونه یا دغه پروژه چې راځي، موږ د قانون په مبنا باندې پابند قانوني خو د قانون په چوکاټ کې، یعنی مخکې له وخته نه ده، مخکې له وخته موږ جایداد باید ړنګ نه سي مطابق د 34 مادې د قانوني مدني محاکمات مدني، ځکه هغه کې داسې راغلي دي چې د شخص چې ملکیت او ذلیت ثابت وي او د محکمې قواله ولري او په ذلیت باندې پرودي، له هر قسم تعرض نه مسنون ده. چې که دولتي که شخصي که د هر شی.
اخوا د ننګرهار د عدلي رئیس مستوخان هلال وایي لومړی به هغه 1280 جریبه ځمکه بېله کړي چې چرخي ته په تبادله کې ورکړل شوې، خو هلته هم څوک د نوي کار کولو اجازه نه لري، ځکه لا معلومه نه ده چې ورکړل شوې قوالی رښتینی دي او که څنګه.
سیاست عدلیه او د دولتي قضایو امریت به تاسو اسناد چیړي، هغوی ته د خپلې دعوې کولو اجازت سته او قانوني حق ده چې تاسو سره د دغو اسنادو په رابطه چې آیا د تاسو اسناد قانوني دي که غیر قانوني. هغه مځکه چې په چرخ د لوګر کې ورکول شوې هغه قواله ستا دولت ته انتقال شوې یا نه ده انتقال شوې. دغه فرمان چې دلته راغلی او د فرمان د مخې نه چې کومه قواله جوړه شوې ده، دا ټول اسناد به کتل کېږي، بعد د هغې نه به بیا تاسو ته دا مځکه تسلیمیږي.
دوه کاله وړاندې د اراضۍ ادارې امریکا غږ ته په ورکړو اسنادو کې لیکل شوي وو چې د ننګرهار په 1400 ولسوالیو کې شاوخوا 2500 جریبه ځمکه غصب شوې ده. افغان ولسمشر ننګرهار ته په خپل سفر کې ویلي وو چې غاصبین ونیسئ که نه وی ولی، خو هغه څه چې خلکو تمه کوله د غصب په وړاندې مبارزه تونده ونه شوه. ذبیح‌الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. ویل کېږي چې طالبانو د سرپل ولایت د کوهستاناتو په ولسوالۍ کې 40 کورنۍ د حکومت سره د همکارۍ په تور له خپلو کورونو څخه شړلې دي. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته چې د فاریاب څخه د امریکا غږ د دری څنګه خبریال میرویس بیژن را لېږلی دی.
د دغه لری پرتی غرنۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کړې ده چې طالبانو دوی له حکومت سره د همکارۍ په دلیل له خپلې اصلي سیمې نه شړلې دي. دا خلک اوس د سرپل په مرکز کې د ژمي په سړه هوا کې په خالي میدان پراته دي او د حکومتي چارواکو د مرستو په انتظار دي، خو دوی وایي چې تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د محمد صابر په نوم یو بې کوره شوي سړي امریکا غږ ته وویل
دا ورته د نمی روزګار زمستون حتی موټر پیدا نمیشه، ده گفته هیچ امکان نداره پیاده پیاده برو. این همی ظلم خوش شده دقیق مردم که ما در اداره محلی ولایت سرپل مراجع میکنیم، او میگه که ما محکوم میشیم، ما رو سارن ولاد چی میکنه.
در سرپل سیمایز چارواکو هم پا جبر لکورون نه در دغو خلکو در ویستول خبر تصدیق کرده او ویلی دی چه در کوهستانات و در ولسوالی یو شمیر نوری بی کورشو کورنی هم لعین سرنوشت سره مخامخ دی او یو شمیر نور خلک د وتلو په حال کې دي. د سرپل والی عبدالقادر آشنا وویل
قوم خویش همیه د دولت کار میکنن و از حکومت محلی یا حمایت میکنن. قومای امیره
په همدې حال کې د سرپل ولایتي شورا وایي چې د کوهستاناتو د ولسوالۍ بې کوره شویو کورنیو له خپلو هغو خپلوانو نه چې په حکومت کې رسمي دندې لري غوښتنه کړې چې له خپلو دولتي دندو نه استعفا وکړي تر څو دوی وکولی شي چې خپلو کورونو ته ستانه شي، خو د هغو کسانو ورسره نه ده منلې. د سرپل د ولایتي شورا یو غړي اسدالله خورم امریکا غږ ته وویل
اونار هم گفته یا اونا سلا را بگذار بیوه نما تسلیم شه یا با سلاحشان یا بی سلاح بیان پلی حکومت را رها کنن یا غیر شما مزید کوش کنید. اونا که با تماسایی که با فامیلاشان داشتن نیجا که در پلی حکومت هست این آفته مزید پشتیبانی هایی
که وین قاری یوسف تانات و لولسوالی نه خلکو در شرل و پالا خبارشیوی ریپورتونه دیر دو کلونه که شاو خواه بکورشیوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او د هم د امریکا د انتخاباتو په اړه رپورت. د امریکا د 2006 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د اوس څخه یو شمیر دیموکراتانو کار پیل کړی. دیموکراتانو ته تمه لري چې د کاندیدانو لویه برخه به په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره سیالي وکړي، خو لا تر اوسه د دیموکرات ګوند څخه کوم مخکښ کاندید نه ښکاري. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
واو، هلو مانچستر.
د سنا په مجلس کې د دیموکرات ګوند غړي سناتوره الیزابت وارن لمړنۍ میرمنه وه چې د جمهوری ریاست لپاره د کاندید کېدو د چمتووالي خبر ورکړ او دوه ایالتونو ته یې سفر هم وکړل.
په امریکا کې حداقل روزمره معاشونه حتی یو مور او ماشوم له فقر څخه نه ساتي. د دې توپیر په اړه فکر وکړي، ځکه چې دا زما لپاره ډیر مهم دی.
د میرمن وارن سره په دې انتخاباتي هلو ځلو کې د ښاري پرمختګ او کور جوړونې پخوانی وزیر جولن کاسترو هم یو ځای شوی. جولن کاسترو وایي
موږ به په ګډه دا ثابته کړو چې هیلهمندي د ویرې نه لویه ده، روښنایي د تیارې او رښتیا د درواغو په پرتله لوړ دي.
وارن د دیموکراتیک ښځو څخه یو دی چې یا به پخپله په دې سیالیو کې وي او یا به له دې سره د نیویارک سناتوره کریستن ګلبراند، د هواوی استازي تولسی ګابارد، د کالیفورنیا سناتوره کاملا هارس او د مینوستا سناتوره امی کلوبچار هم دې سره شامل شي. د سناتورې وارن په شان نورو ګڼ شمېر میرمنو یا پخپله کاندیدي اعلان کړي او یا ښایي د نورو سره یو ځای شي. د جمهوري غوښتونکي ګوند نه هم څو تنو میرمنو ویلی چې د جمهوری ریاست لپاره به کاندید وي. داسې اوازې هم شته چې ښایي د ټکساس ایالت نه د استازو د مجلس پخوانی غړی بیتو او روروکی، د نیو جرسی سناتور کوری بوکر او د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال جو بایدن هم له دې سره یو ځای شي. ښاغلی بایدن د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د دیموکراتانو لپاره انتخاباتي مبارزې کولې.
یوازینی شی چې د امریکا د ټوټه ټوټه کولو توان لري هغه پخپل امریکا ده. موږ یې پیل کېدل لیدلې او اوس یې باید د درولو لپاره اقدام وکړو. همدا اوس یې باید وکړو.
د سیاسي چارو یو کارپوه لیری سباتو وایي چې بایدن ښایي خلکو ښه پیژندلی وي، خو په اوس وخت کې هیڅ دیموکرات ښکاره ګټنه نه لري.
بایدن لا تر اوسه په دیموکراتانو کې مخکښ کاندید نه دی. هغه په نظر پوښتنو کې د نورو دیموکراتانو په پرتله د 35% او 40% پورې رسیدلی. دا ډیر لږ رقم دی او په 2014 کال کې د دیموکرات ګوند کاندید هیلاري کلینټن په پرتله ډیر ټیټ رقم دی.
یو بل امریکایي سیاستوال جیم کیسلر وایي چې د دیموکراتانو لپاره به دا ځل د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي مرحله ډیره اوږده وي او کاندیدان به هم زیات وي.
زه فکر کوم دا ځل به د کاندید کېدنې پروسه د پخوا په پرتله ډیره بیله وي. هغه شان به نه وي لکه چې په 2000 کال کې الګور د برادلی نه مخکې شو او په 2016 کال کې هیلاري کلینټن د برنی سندرس نه. دا ځل به سیالۍ ډیره سخته وي.
سره له دې چې د ولس په منځ کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د محبوبیت کچه مخ په کمېدو ده، خو د جمهوري غوښتونکو ترمنځ د هغه شهرت زیات دی. مګر د اوهایو ایالت والی ښایي د جمهوري ریاست په ابتدایي دورې کې د ښاغلي ټرمپ لپاره سرخوږی وي.
زه غواړم د هیواد د یوځای کېدو لپاره کاندید شم. زما د کاندید کېدو دلیل به همدا وي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بیا نومان کېدو لپاره ډیر پام هغو سیمو ته کړی چې تل جمهوري غوښتونکو ته رایه ورکوي، او دا کار ښایي د جمهوري غوښتونکو د ګوند د هر کاندید لپاره دا سخته کړي چې د هغه په مقابل کې کومه ستونزه پیدا کړي.
د سو خبرونو سرخط واوري. د طالبانو ډلې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د خبرو د بیا پیل کولو په حق له رپورټونه رد کړي دي. طالبان وایي د سولې خبرې په اسلام آباد کې نه کوي. ګلبدین حکمتیار د جمهوری ریاست د لپاره ځان کاندید کړ. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د نیملیکلو وخت چې سبا ته پوره کیږي، نن د شنبه په ورځ د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل او احمد ولی وسود هم ځانونه کاندید کړل. طالبانو د سرپل د ولایت د کوهستاناتو په ولسوالۍ کې 40 کورنۍ لخپل کورونو نشړلې دي. په پاکستان کې د تروریزم ضد پولیس وایي چې د پنجاب د صوبې په لویه لار باندې د دوه ښځو په شمول څلور و سوال په ډزو کې وژلې دي. په امریکا کې یوې محکمې د خبر تایید کړی دی چې هغه ایراني ول اصله امریکایي چې د ایران دولتي تلویزیون ته کار کاوه په امریکا کې ځکه بندي شوی دی چې د یوې پیښې شاهده ده، خو تر اوسه ور باندې الزام نه دی لګول شوی. په امریکا کې د رابرټ مولر په مشرۍ تحقیقاتي ډلې د هغه خبر پر رښتینولۍ باندې شک ښودلی دی چې پکې ویل شوي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل وکیل مایکل کوهن ته د دروغ ویلو سپارښتنه کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د امریکا د فدرالي حکومت د یو شمېر ادارو د بندېدو او د مکسیکو سره په سرحد کې د بشري ناورین په هکله مهم اعلان کوي. او امریکایي سناتور لیزی ګراهم د ترکیې د جمهور رئیس سره د غونډې نه یو ورځ وروسته ویلي دي چې هیله لري چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به تر هغه وخته پورې د سوریې نه ټولې قواوې ونه باسي چې اسلامي دولت مات شوی نه وي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارم.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. به برنامه خبری امروز شنبه شما را از امواج رادیو آشنا صدای